라디오.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د لیندۍ یا قوس دریمه او د نومبر درویشتمه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي و باوری چې سویس نن له افغانستان سره د مالی ملاتړ د یوې لویې غونډې کوربه دی خپرونه کې د غونډې د څرنګوالي او ترې د افغانانو په هیلو راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولي او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابر شي زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي د جشنواري په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوي دي له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16 ورځ وه د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغې په بې واکه کېدو ټینګار کوي تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې خو د کاندید وزیرانو نمونه نه دي اخیستي رویټرز خبری اجانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانۍ سلاکاره سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانسلری کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي او مقداد فیصل د سوریه د بهرنۍ چارو وزیر شو مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی المعلم تیره اونۍ ومړ شپږ شپېته کلن فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله
د
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. هرات اسمان ما وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي دوه. کندهار کې به اسمان ما وریځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. په مزار شریف کې به اسمان ما وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه منفي دوه. او جلال آباد کې به اسمان ما وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لس ورځې تېرې شوې خو لا یې هم عاملین نه دي معلوم.
یو ډېره پیچلې پروسه د عدلیې او خشیو دننه ده. اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه تیره شپه پای ته ورسېده.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو.
د ځینو نورو مطالبو تر څنګ خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په اړه یې پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغېزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلوونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکاری او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
future.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یوه خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي، او بل خوا د افغانستان دولت ځان بسیاینې او اقتصادي هوساینې ته د رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت له لارې نه، بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو له لارې په خلکو وویشي.
په جنیوا کې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو دا دوه ورځنی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د کورونا او باغ پرېدو جنگ ځپلی افغانستان لا له ډیرو ننګونو سره مخ کړی. شنونکي په دې باور دي چې له افغانستان سره د مرستو دوام تر ډیره د اداري درغلیو سره په مبارزې پورې تړلی. اجمل اندو د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د شاوخوا بیا هیوادونو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په هغه انلاین کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنې وکړي. خو داسې وخت چې د افغانستان زیانمنونکي اقتصاد په شدت بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، د دې کانفرنس 500 ګډونوالو رویټرز خبري اژانس ته ویلي ځینې هغه مرستې ښایي کمې کړي چې مخکې ژمنه کړې او یو شمېر سیاسي او د بشري حقونو شرطونه به ورپورې وګټه کړي. نړیوال بانک په خپل وروستي رپورټ کې ویلي د کرونا وبا د خپرېدو له کبله به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 15 راولویږي. د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په وروستي کانفرنس کې چې په 2014 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شوی و، له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د سباندې 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. یو لویدیځ ډیپلوماټ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا مرستې ممکن په سلو کې له 15 تر 20 پورې راکمې شي، ځکه د دې ډیپلوماټ په وینا مرسته کوونکي هیوادونه خپله د کرونا د وبا له کبله له ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته د سولې او پراختیا د پلان یو چوکاټ وړاندې کړي. په دې پلان کې د اساسي پروژو تمویل او د میلیونونو کاري فرصتونو د رامنځته کولو سربیره له ډیموکراتیکو ادارو څخه ملاتړ شامل دی. د افغانستان د مالی وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ناصر صدیقی رویټرز ته ویلي په دې کانفرنس کې به ډیر پر دې تمرکز وشي چې افغانستان د لیږد له لسیزې وروسته د 2040 میلادي کال په پای کې پر خپل ځان بسیا شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو رئیس او د ایکو د سازمان غړی اسرخ شافیزی وایي د افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې په ښې حکومتولۍ او د اداري فساد پر ضد مبارزې پورې تړلې وي.
متاسفانه د فیاملی او برسیره لاسته راوړنې شتون نه لري، که څه هم دوی کمیسیونونه او کمیټې دوی جوړوي، اما په عمل کې نتیجې سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي، دا ټول شتون لري متاسفانه. زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
طالبانو چې دې کانفرنس ته نه دي وربلل شوي له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې بشري مرستو ته دوام ورکړي، او په عین حال کې دا جمهور رئیس غنی حکومت تورن کړی چې نړیوالې مرستې پکې اشخاص په خپل خو لګي. د افغانستان کانفرنس 2020 په نوم دا غونډه د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیږي. په 2014 میلادي کال کې د بروکسل د ورته کانفرنس څخه مخکې د افغانستان د مرستو لپاره ورته نور کانفرنسونه په 2014 کې په لندن او په 2012 کې په توکیو کې جوړ شوي وو.
تاسو ل پیغامونو
زمانوم جنغه صالح ده د ننګرهار اوسیدونکو مأموګ د جنیوا کانفرنس ته هیلمند یو چې په دغه کانفرنس کې کوم شمنی یا کوم مرستي د افغان حکومت سره کیږي دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سره نه وکړي، ځکه که په تیر کې مزنې جمعنې شو یو دا غینې ځنې برخه افغان حکومت ته په واکه ورکړ شو، یعنی مرستي هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نه شولې، بنیادی کارونه پیونه شول، او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بیوزلۍ سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغه مرستو د جلبولو او همدا ډول د دغه مرستو په صحیح معنا لګولو سره یو داسې برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له یې خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او له بلې خوا د افغانستان د ولسونو په روزمره ژوند کې بدلون راشي.
احسان صدت د خوست ولایت اوسیدون کې هم دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل خو لا هم د روغتیا ښوونې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخ و مؤثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازیم جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس لخوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمې دي. یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو لخوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه د جنوا د کانفرنس پر ارزښت لیکنې کړي. نوریاس نوری د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوې وبا له امله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشتې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبر کړی لیکي، د افغانستان بهرني مرستندویان باید د ښوونې، روغتیا، په تېره بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالي تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوې وبا بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشري حقونو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغه پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ټرمپ اعلان کړه چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د له جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغه پرېکړې نهیلي کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ د سیشن بې پورز اعلان کړه 2000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي، نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنی لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت، د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
وسم ورزو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو تر لاس پرزو زیات وخت واوخت، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسلکي او ملګري خبریالان اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په اړه یې پام وکړئ د اجمل اند راپور ته.
سپینې تیکې په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لاس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو
د نومبر د میاشتې په 12 نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو.
دا ساده رډیو د وژل شوی خبریال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته په تمه دي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجانه ده معلومه شوي.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایزې راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کېږي د نامعلوم کسانو لخوا او قضیه نه څېړل کېږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاڅون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا اثار ورک سي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جواب ویني، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک لک دی، د خبریالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تای لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه تیره شپه د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې سرمشریزه کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره شوه، د جی شل مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. په اړه یې پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسېده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړه کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالي سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. که له یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شنونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشری ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشری په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 7.15 خبرونه لري. اوس هم په مکرې د ساعت لنډو خبرونو ته نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرانس پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره کړي. په دغه هوکړې باندې څو ورځې وړاندې کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال پریکړه شوې وه. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوختې دي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دغه جشنواره به تر 10 ورځو پورې دوام ولري. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهرچیان په منسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي، د لسګونو کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دی اخیستې. او مکداد فیصل د سوریه د بهرنیو چارو وزیر شو. مکداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی، د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ مړ شو. او اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
جمانوم رحمان دا جی احمد ابا ولسوالی او جی مرکز گردیز کی کاروبار کوم. زه خپل دا جی موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جون ترمیم کار کوم.
اغه نوې ماډل ټلیفون چر وځه غم جوړول شي.
هو غم جوړول سم دی.
دغه کاروبار د چرته زکړه؟
ما خدا کاروبار په پاکستان کې زکړم، په پېښور کې بلور پلازا کې.